በአሜሪካ ጋር አሽና ራዲዮ
ناتو د افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. د اسلامي دولت د ډلې د مشر میرمن او زوی نیول شوی او هند فرانسې یو سلو شل جنگی جت الوتکې اخلي. درنو اوریدونکو سلام. د دې ساعت د پوره خبرونو د اوریدونکو وروسته رپورټونه واوري او ورپسې به د آشنا سپورتس پروګرام په تکراری باندې تاسو ته خبر شي. خو اوس په موقع خبرونه ته چې زنه شوه آشنا او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. نن سه شنبه د بلجیم په پلازمینا بروکسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله هم په کې ګډون کړی و. دا غونډه د افغانستان لپاره ځکه د احمد وړ وه چې ناتو د روان کال د ډسمبر میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي او په دې هیواد کې د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر چمتووالي خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي جینس سټولټنبرګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله سره په بروکسلز کې د یوې ګډې اعلامې په ترڅ کې د افغانستان سره د مرستو دوام ژمنه وکړه. هغه وویل موږ به افغانستان امنیتي ځواکونو سره مالي مرستو ته دوام ورکو او خپل دوامداره شراکت ته به وده ورکو.
په افغانستان کې نن د سه شنبې په ورځ هم وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي دي. دغه ډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوځ عسکر وژلې دي. جنرال داوود شاه وفات چې د بغلان په ولایت کې د ملي اردو قمندان د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبانو نن سهار وختي د بالامرغه په ولسوالۍ کې د هغوی په یوې پوستې د ماشیندارو لاسي بمونو او راکټ لانچرو برید کړی و. جنرال وفا وایي چې په برید کې درې وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي چې د شیرزاد په ولسوالۍ کې د امریکا بی پیلوټه الوتکې 15 وسلوال وژلې دي.
خبرونه د امریکا غاک آشنا رو دنوریا. په کابل کې د کاناډا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې د خپلو ځانونو د حفاظت په خاطر د افغانستان نه ووځي. د کاناډا سفارت ویلي دی چې دغه هیواد د اتباعو په شمول ټولو بهرنیانو ته د سخت دریځ ډلو او جنایي ډلو لخوا خطرونه په لوړه کچه کې دي. وسلوالو مخالفینو په دې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو په اتباعو بریدونه زیات کړي. د همدې تیرې پنځشنبې را په دې خوا د برتانیې د سفارت د یو کارکونکي په شمول څلور بهرنیان په کابل کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي ښایي چې روانه میاشت به د تشدد د پیښو له پلوه سخته میاشت وي، ځکه چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو او امریکا سره داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې هغوی د 2014 کال نه وروسته هم وروسته تر دې چې پوځي ماموریت پای ته رسیږي په افغانستان کې پاتې شي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ادارې چارواکي وایي د افغان ولسمشر ته ماتل دي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي. دغه چارواکي وایي چې لومړی تذکره به افغان ولسمشر ته ورکړي او له هغې وروسته به لومړی په کابل او وروسته به په ټول افغانستان کې د تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د برېښنایي تذکرو د څانګې عملیاتي رئیس وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر به د افغانستان ولسمشر له حکم نه وروسته پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څانګې عملیاتي رئیس نصیر احمد امین له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې هغوی جمهوري ریاست ته د یو لیک په استولو له ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه معلومه کړي.
د امریکا د اوهایو ولایت د خزانې یو پخوانی مامور امیر احمد چې تیر کال یې د رشوت خوري او د ناقانونه پیسو د سپینولو د الزامونو په خاطر خپل جرم منلی و 15 کاله په بند محکوم شو. د امریکا د عدلی وزارت پرون د شنبه پر ورځ ویلي دي چې دغه 40 کلن شخص پاکستان ته تښتیدلی او اوس هلته د حکومت لخوا نیول شوی دی. رپورت وایي امیر احمد به د امریکا د حکومت په غوښتنې د پاکستانی چارواکو لخوا امریکا ته وسپارل شي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې ښاغلی احمد د 2009 کال د جنوري نه نیولې د 2011 د جنوري د میاشتې پورې د اوهایو ایالت د خزانې د مرسل په صفت د غیالت رسمي کاروبار امنیتي دلالانو ته د رشوت په بدل کې ورکړی و. امیر احمد د همدې کال د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې په داسې حال کې ونیول شو چې د مکسیکو جالی پاسپورت، د پاکستان جالی تذکره، د پاکستان جالی ویزا او 115,000 امریکایي ډالر ورسره و.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. امنیتی چارواکي وایي چې د لبنان پوځ د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي میرمن او ماشوم نیولی دي. چارواکي وایي چې د لبنان پوځ هغه لس ورځې وړاندې د سوریې او لبنان په سرحد کې نیولی دي او اوس ترینه د لبنان د دفاع وزارت تحقیقات کوي. د لبنان د السفیر ورځپاڼې ویلي دي چې پوځ د البغدادي میرمن او د هغه ماشوم د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي معلوماتو له مخې نیولی دي. البغدادي د 2010 کال را په دې خوا د اسلامي دولت د ډلې مشري کوي او د همدې کال په پیل کې د سوریې په ختیځ او د عراق په شمال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. امریکا هغه نړیوال ترهګر ګڼي او لس میلیونه امریکایي ډالر انعام د هغه په سر ایښی دی.
د سومالی وسلواله ډله الشباب وایي چې د کینیا په شمال ختیځ کې شپږ درستانه دوی وژلې دي. دا پیښه نن په محلي وخت سهار د کینیا د ماندیرا په خرګوټي کې شوې ده. عیني شاهدان وایي چې وسلوالو کسانو په کارګرانو په داسې حال کې برید وکړ چې هغوی په خیمو کې ویده و. د الشباب ډلې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د هغوی جنګیالیو د کینیا صلیبیان وژلې دي. په عین حال کې د کینیا ولسمشر اوهور کینیاتا ویلي دي چې د کورنۍ چارو وزیر او د پولیسو مشر دواړه له دندو لرې کړي او د هغوی پر ځای به نور کسان وټاکي. په دغه دواړو کسانو دا انتقاد کېده چې د اسلامي سختدریزه ډلو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
ولسمشر براک اوباما وایي د امریکا فدرالي حکومت باید چې په پولیسو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په میلیونونو ډالر ولګي. ولسمشر اوباما د دوشنبې په ورځ خپل کابینې د مدني حقوقو د مشرانو او د نورو دولتي چارواکو سره په سپینې ماڼۍ کې د غونډې وروسته دغه خبره وکړه. اوباما په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره د 260 میلیونو ډالرو پیشنهاد وکړ. هغه وویل چې په امریکا کې دې ته اړتیا شته دی چې په خلوص سره د قانون د تطبیق په اړه خبرې اترې وشي. ولسمشر وویل چې تور پوستي امریکایان داسې احساس کوي چې پولیس ورسره سم چلند نه کوي، چې د هغه په وینا دې کار په ټولنې کې بې اعتمادي ډېره کړې او هیواد یې کمزورې کړی دی. ښاغلي اوباما وویل چې په دغو پیسو به د پولیسو په اوږو کې 50,000 کمرې نصب شي چې د عامو خلکو سره د هغوی چال چلند به پکې ثبتېږي او هغه به پرې پولیسو ته زیاته روزنه ورکول کېږي.
هند په پلان کې لري چې د فرانسې نه 126 د رافایل په نامه جنگي الوتکې واخلي. د هند دفاع وزارت یو چارواکي سیتان شو کر نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د دغو الوتکو بیه 15 میلیارد امریکایي ډالر کېږي او دا به لومړی ځل وي چې فرانسه په یو بهرني هیواد داسې الوتکې خرڅوي چې په جګړې کې ازمایښت شوي دي. د فرانسې هوایي ځواکونه د 2006 کال را په دې خوا دغه جنگي جټ الوتکې کاروي. د فرانسې د دفاع وزارت یو چارواکي هم ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو موافقه کړې ده چې د دې معاملې کارونه دي چټک شي.
د هندي کشمیر د ایالتي اسامبلی د و اتیا څوکیو د جملې نه د 15 لپاره نن د سه شنبې په ورځ انتخابات وشول. په دې سیمه کې انتخابات په 5 مرحلو کې کیږي. د انتخاباتو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي او سره له دې چې د بلتون غوښتونکو څو ګوندونو او مشرانو د انتخابات سره مقاطعه اعلان کړې وه، خو بیا هم ګڼ شمېر خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته.
د اروپا د امنیت او همکارۍ ټولنه وایي چې د اوکراین پاوس او د لوهانسک په سیمه کې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو په اصولو کې په اوربند موافقه کړې چې د همدې روانې میاشتې د 15 نه وروسته به د اعتبار وړ شي. دغه ډلې پرون د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د اوربند تړون له مخې به د ډسمبر د میاشتې په 6 د سیمې نه ټولې درنې وسلې وایستل شي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې د بلجیم د بروسلز په ښار کې د دغه تړون په عمومي قمندانۍ کې راټول شوي دي، په اوکراین کې اوسنی وضعیت د بحث یوه توده موضوع ده.
په لیبیا کې چارواکي وایي چې د حکومت طرفدار ځواکونو د هیواد په لویدیځه برخه کې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 9 وژلي او 25 نورې ټپیان کړي دي. محلي چارواکي وایي چې دا بریدونه د زواره په خارګوټي کې د خوراکي موادو په یوې ذخیره د کیمیاوي موادو په یوې فابریکې او د کب نیونې په بندر شوې دي. په وژل شوو کسانو کې 15 کارګران هم شامل دي.
او وروستۍ خبر ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پریکړه کړې چې د هیواد پارلمان به منحل کړي او ټاکل شوی وخت نه مخکې به انتخابات وکړي. هغه د پریکړه د خپل ائتلافي حکومت د څو مهمو غړو د برطرفه کولو نه وروسته کړې ده. نتنیاهو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مالی او عدلي وزیرانو د هغه په حکومت سخت بریدونه کړي دي او وایي چې هیڅکله په خپل حکومت کې دننه مخالفین نشي زغملی.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، په برکسلز کې ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه. په دې اړه به د آشنا تلویزیون رپورت په ګډه واورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د دغه سازمان په ملاتړ باندې په داسې حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې جنگي ماموریت سږ کال پای ته رسیږي.
موږ به د افغانستان ملي امنیت له ځواکونو سره مالي مرستو ته دوام ورکړو او خپل دوامدار شراکت ته به وده ورکړو. نو زه تاسو سره افغانستان ته د ګټې رسولو او د نړیوال سولې او امنیت لپاره کار کولو ته سترګې په لار یم.
د افغانستان امنیتي ځواکونو سږ کال د ناتو د ځواکونو لمرستې پرته یوازې له طالبانو سره جګړه کوله. د طالبانو په وړاندې جګړه کې سږ کال څه د پاسه 3,600 افغان سرتیري وژل شوي دي. دا د نورو کلونو په پرتله 6.5% لوړوالی ښیي، خو د ناتو کارکوونکي هم وژل شوي دي.
زه د ناتو 3,400 وژل شویو، 10,000 ټپي شویو او په زرګونو هغو سرتیرو قدردانی کوم چې په دې جګړه کې برخه اخیستې ده. زموږ خلکو ستره قرباني ورکړې ده. هغه څه چې موږ او تاسې ګډ کار ته اړ کوي، هغه زموږ او ستاسې ګډې ګټې دي.
د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د امنیتي وضعیت په برخه کې پراخ پرمختګ شوی دی، خو د مرستو په اړتیا باندې ټینګار وکړ.
افغانستان یو بدل شوی ځای دی، د ترهګرو ځاله نه ده. ترهګر اوس هغه وړتیا نه لري چې د 11 سپتمبر په شان بریدونه وکړي، خو موږ مرستو ته اړتیا لرو.
په پام کې ده چې له 2015 کال څخه په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 10,000 او د ناتو د نورو غړیو هیوادونو محدود 2,000 سرتیري پاتې شي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل له غونډې نه وروسته ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله نن ناوخته لندن ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2,690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ادارې چارواکي وایي د افغان ولسمشر حکم ته ماتل دي چې په دې چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي. دغه چارواکي وایي چې لومړی تذکره به افغان ولسمشر ته ورکړي او له هغې وروسته به لومړی په کابل او وروسته به ټول افغانستان کې د تذکرو د ویشلو لړۍ پیل کړي. په دې اړه به ممتاز بهیر رپورټ په ګډه واورو.
د کورنۍ او چارو وزارت د برېښنایي تذکرو څنګ عملیاتي رئیس وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر به د افغان ولسمشر له حکم څخه وروسته پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څنګ عملیاتي رئیس نصیر احمد امین له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې هغوی جمهوریت ریاست ته د یو لیک پاستولو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه یې غوښتنه کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه معلومه کړي. دا چې موږ کله خپل کار پیل کړو، په دې اړه مو یو مکتوب جمهوریت ریاست ته استولی دی. موږ ډاډه یو چې کله ولسمشر سفر څخه بیرته راستون شي، د تذکرو د ویشلو کرنیټه به موږ ته اعلان کړي، ځکه چې موږ لومړی تذکره ولسمشر ته ورکوو. د ښاغلي امین پر وینا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به د کابل له ښار څخه پیل شي او د یو کال په موده کې به د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته برېښنایي تذکرې ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې له کابل څخه وروسته به د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې د ټاکل شویو زونونو پر بنسټ په ولایتونو کې هم پیل شي. د برېښنایي تذکرو د څانګې رئیس وویل د دغو تذکرو د ویشلو لپاره څلور پړاوونه په پام کې نیول شوي دي، چې په پیل کې له کابل میشتو څخه معلومات ترلاسه کوي، په دویم پړاو کې د هغوی هویت تثبیتوي، په همدې توګه په دریم پړاو کې راټول شوي معلومات ډیټابیس کې ثبتوي او په وروستي پړاو کې برېښنایي تذکرې چاپوي چې د دغو چارو ترسره کول زیات وخت اړتیا لري. او په پای کې څلورم میکانیزم چې موږ په پام کې نیولی دی د تذکرو پرنټ دی. د دغو چارو ترسره کول زیات وخت اړتیا لري، ځکه چې په دې برخه کې زیات دقت ته ضرورت دی او زموږ کاغذي تذکرې د ځانګړي دقت او صحت درلودونکي نه دي. نو موږ غواړو ټولې هغه نیمګړتیاوې چې هلته شتون لري له مخې لرې کړو او د تذکرو ویش پیل کړو.
تذکیره خود آغاز بکنیم.
خغلی امین زیاته کړه چې د برېښنایي تذکیرو د ویشلو چاره به له 15 کلونو څخه نیولې تر 8 کلونو پورې په ټول افغانستان کې بشپړ شي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر زیاتو سیمو کې امنیتي حالت ښه نه دی او یو شمېر ولسوالۍ د افغان دولت له کنټرول څخه بهر دي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشلو چاره به له خنډ سره مخ کړي. په دې اړه خغلی امین وویل، زه ډاډه یم چې ټول افغانان به په دې بهیر کې ګډون وکړي او که چیرې امنیت ټینګ شي نو زموږ په کار کې کومه ستونزه نشته او هغه پلان مو چې جوړ کړی دی پلی به یې کړو. دغه راز د برېښنایي تذکیرو د ادارې دغه چارواکي وویل چې د برېښنایي تذکیرو په ویشلو سره به هغه بهرني اتباع هم معلوم شي چې افغاني تذکیرې اخیستې دي او په همدې توګه هیڅوک نشي کولی چې له یوې تذکیرې څخه زیاتې واخلي. د ښاغلي امین پر وینا، کله چې یو کس برېښنایي تذکیره اخلي د هغه د سترګو عکس او د ګوتو نښې په سیستم کې ثبت کیږي چې د تذکیرې د اخیستلو په برخه کې د هر ډول درغلۍ د مخنیوي لپاره ګټوره ده او هیڅوک نشي کولی چې په دې برخه کې سرغړونه وکړي. ښاغلي امین وویل چې شاوخوا زر تنه کارکوونکي په کابل کې پر دندو ګمارلي چې په دغه ولایت کې د تذکیرو د ویش چارې ترسره کړي او وروسته به په ولایتونو کې هم د تذکیرو د ویش دفترونه پرانیزي. اوس مهال په افغانستان کې کاغذي تذکیرې چې په پاڼو کې چاپ شوي دي رسمیت لري. دغه تذکیرې په اسانۍ له منځه ځي چې ډیری افغانان یې له ځان سره نه لیږدوي او په همدې توګه د دغو تذکیرو جال هم په اسانۍ جوړېدلی شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان په اړه په لندن کانفرانس جوړیدونکی دی. البته او دا چې څوک پکې ګډون کوي، د کوم ملکونو استازي راغلي دي، نورې خبرې تیاریانې، آیا د افغانستان هیات د بلجیم نه هلته رسېدلی دی او که نه، کوم چارواکي به هغه ګډون کوي، او د باس محوري او مهمه موضوعګانې به څه. د خپل همکار ایوب خاوري نه چې د لندن نه راسره د تلیفون په لیکه دی، هغوی نه به وپوښتو. خاورین صاحب، ستړی مشي.
سلام تاسو ته ورسیږي او ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
خاورین صاحب، د لندن جوړیدونکی کانفرانس چې د افغانستان په اړه دی، د کومو ملکونو استازي، هغه ملکونه چې د افغانستان اور نه توقع لري، هغوی هم ګډون کوي که نه کوي؟ د کومو ملکونو استازي دی کې ګډون کوي؟ او بل دا چې توقعات څه دي؟ افغانستان په یو اساسه مرحله کې دی چې څه به وشي ورسره؟
د افغانستان د لندن کانفرنس افغانستان په نوم نومول کیږي. د لندن افغانستان کانفرنس د دې نوم دی.
بله،
د عمومي او اصلي ورځې د پنجشنبه ورځ ده. اما د دې کانفرنس په څنګ کې دوه نورې مهمې غونډې هم ورسره روانې دي، چې یوه د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ده چې په هغې کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بریتانیا او امریکا استازی به هم یو پکې چې دغه څنګه کولی شي چې افغانستان کې هغه موخي او اهداف چې په ټوکیو کانفرنس کې او اساسي اصلا په 2000 کې په کابل کانفرنس کې خودل شوی وو، هغې ته څومره پرمختګ شوی ده او نور څنګه څه کولی شي. یو بله غونډه د مدني ټولنې غونډه ده چې د افغانستان څخه شپېتنه استازي راغوښتل شوي دي، او د دې ځای د پرمختیایي چارو د مؤسساتو استازي ورسره خبرې کوي، ګډون کوي. دوی د افغانستان دغه د تعهل او ریفورم لسیزه چې ده
په دې
کې په افغانستان کې راتلونکی څنګه دی او د بهرنیانو څخه څومره مرسته ترلاسه کېدلی شي او افغانستان حکومت به څنګه تعهدات وکړي. دا باسي تر څنګ دي د افغانستان هیات د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ لندن ته رارسېدونکی دی. د افغانستان د سفارت چارواکي او د دې ځای ځینې نور استازي په هوایي ډګر کې دي ورته، او دوی چې د سبانه د غونډه پیلوي.
بله، ډېره مننه خاورین صاحب. توقعات څه دي؟ لکه څنګه چې مخکې هم تاسو نه پوښتنه وشوه چې افغانستان په یو داسې حساسه مرحله کې دی چې د ناټو ځواکونه د 2014 کال پای ته رسیږي، څه وایي چې څه لاسته راوړنې به ولري که نه؟ او افغانستان د هغه پوښتنو ځوابګوی دی، وبخښئ، افغانستان د هغه پوښتنو ځوابګوی دی کوم چې توقع لري نړیواله ټولنه چې باید ورته جواب شي او د هغې په اساس نور مرستې ترلاسه کړي.
نو دا یو سم حقیقت کېږي د افغانستان د دینوي حکومت لپاره چې یو ځل بیا نړیواله ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان ولس یو موټی دی او د افغانستان ولس د نړیوالو سره په ګډه د افغانستان څخه د جنگ او د افغانستان څخه د ترهګرو لمن ټولولی شي او د دوی راتلونکی باید یوازې افغانستان پرې نه ښودل شي. افغانستان یوازې پرېښودل نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره بیا یو درد سر ګرځېدلی شي. دغه کنفرانس د افغانستان موخه همدغه ده چې افغانستان څنګه په خپلو پښو ودرېدلی شي او د نړیوالو هدف دا دی چې د افغانستان نه د افغانستان د حکومت د ریفورم او اصلاحاتو چې دوی ژمنه کړې وه چې د مالی فساد یا د اداري فساد دور کولو او د دولتي خدماتو په ښه توګه دوران کولو ژمنې کړې وې، نو د هغه څومره اصلاحات یې راوستي دي په راتلونکي کې څه پلانونه لري. زه فکر کوم همدغه مسله کې ولسمشر غني هم دی، نو دی به کله مایک واخلي او نړیوالو ته به خپله وینا کوي، نړیوالو ته به قناعت ورکوي چې زه افغانستان کې ریفورم
راولم. ډیر مننه ایوب خاورین د آشنا تلویزیون همکار. تاسو نه بعد په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس تازه حال احوال بیا هم واخلو. کوم ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدون که لگرو ساد اشنا سپورتس پروگرام اوری او سپامو که ده مهم خبرونو سر چکیده.
نن سه شنبه د بلجیم په پلازمین بروکسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وشوه. په غونډه کې د ناتو عمومي منشي جین ستولټنبرګ، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره په بروکسلز کې د یوې ګډې اعلامې په ترڅ کې د افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په افغانستان کې نن د سه شنبه پر اساس هم وسله والو مخالفینو بریدونه کړي دي. دغه ډلې د بادغیس په ولایت کې د افغان پوځ عسکر وژلي دي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د اداري چارواکي وایي د افغان ولسمشر حکم ته په دې چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو نیټه اعلان کړي. دغه چارواکي وایي چې لومړۍ تذکره به په خپله افغان ولسمشر ته ورکوي. د امریکا د اوهایو ولایت د خزانې او پخوانی مامور عامر احمد چې تیر کال یې د رشوتخوري او د ناقانونه پیسو د سپینولو د الزامونو په خاطر خپل جرم منلی و 15 کاله په بند محکوم شو. امنیتي چارواکي وایي چې د لبنان پوځ د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي میرمن او یو ماشوم نیولی دي. او د سومالی وسلواله ډله الشباب وایي چې د کینیا په شمال ختیځ کې 6 تنه دوی وژلي دي.
آشنا سپورتس.
He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنا سپورتس د خبرونه درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. خپل خبرونه د یو خزیری او خبر سره پیلو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په دوبی کې د متحده عرب اماراتو ټیم ته په یو ورځنۍ سیالۍ کې په ډیره هغه د حیرانوونکي ډول او د سخت زړه درزونکي حالت نه پس ماتی ورکړه. ماتی څنګه ورکړه، څنګه وګټله، او دغه سلور لوبو کې اول دو لوبې ولی وبللې او دریم لوبې څنګه وګټله، او د افغانستان کرکټ ټیم چې نړیوال جام ته روان دی دوی دغه لوبو نه څه زده کړل، لوبغاړو په انتخاب کې به څه مرسته کیږي، دغه ټولې خبرې به کوو. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان اوسنۍ روزونکي لوبغاړی ښاغلی رئیس احمد زی صاحب چې دا وخت په دوبۍ کې دی، د ټیم د فاتحو او اتلو لوبغاړو سره یو ځای دی، هغوی سره خبرې کوو او هغوی به راته د نن لوبې د تلیرو لوبو او راتلونکو لوبو په اړه خپل نظریات راکړي. نن جعفر خان په رخصت دی، نو زه متی الله عابد او ستاسو په غږونو پیغامونو سوالونو به د خبرونه مخکې وړم. د رئیس احمدي صاحب نه به شروع کوو او هغوی ته به هرکلی وایو. السلام علیکم احمدي صاحب. مبارکی وایو د دې بری چې د ډیرو خفګانونو ګلو اندېښنو نه پس افغانستان د یو خزیر سره خپل مینوالو ته دا خبر ورکړي.
بالکل واقعاً چې په کوم امید سره چې د افغانستان لوبډله دلته موږ اماراتو ته موږ راغلي وو نو دا فکر کېده چې موږ به له اماراتو سره ډېرې ښې لوبې به ترسره کړو. او بلکې که رښتیا درته ووایم څلور صفر دی موږ پروګرام چې په څلور صفر کې به دې وګټو، ځکه چې اخري مسابقه چې موږ د اماراتو هېواد سره کړې وه په ملیزیا کې نو موږ په ډېر غټ توپیر سره هغوی ته ماتې ورکړې وه. خو زه به دا ووایم د یادولو وړ ده چې د اماراتو په ټیم کې چې څومره تبدیلي راغلې ده، څومره چې په خپل ټیم کې دوی ښه والی راوستی ده، او د افغانستان د پیاوړو بالرانو په خلاف باندې چې دوی یو پر 2500 منډې پوره کړې او بیا تر 250 پورې منډې پوره کړې، نو دا ټیم د سیو ټیم نه ده چې اوس د سیو اسانه ثابت کړي شي، بلکې یو بهترین لوبي تر سره کړې. نو نن هم موږ په لکه تاسو مخکې په خبرو کې ویلي ډېر ډېر د یو مشکل حالاتو کې موږ لوبډلې هغه حوصله لاسته ورنه کړه او په دې لوبه کې موږ کامیابی ترلاسه کړله.
رئیس مزه صاحب دو لوبم چې وبللی هغه کې به هم تاسو کتلې کوم کوم لوبغاړو رول او کوم لوبغاړو نیمګړتیاوي دا درې لوبه مو کتل، نو د سر معلوماتي چې تاسو سره ورو دغه د خپل لغه ټیم چې غواړي چې نړیوال جام ته وسی هغه د پر لوبغاړي استا استا در سرګندېږي لکه چې
بالکل تقریبا لوبغاړي دلته موږ په سفر باندې راغلي وو او دغه د لومړیو د دوه میچونو بیللو علت هم دغه وو چې لوبغاړي به کتل غواړي د ورکب نه مخکې چې کوم لوبغاړی په کوم وخت کې ورته وځای ورته ورکړی شي، یعنی هغه د بیټنګ آرډر جوړول دلته غواړي، د بولینګ یو کمبینیشن جوړول غواړي. نو په دغه اساس باندې هم زه به ووایم دا ووایم چې دغه د دوه میچونو بیللو علت هم دغه وو چې موږ بعضو لوبغاړو باندې موږ چانس واخیسته چې موږ ورته وخت ورته ورکړو تر څو یو بهترین لوبډله د 2015 جام لپاره موږ تیار کړو.
صحیح، دلته په فیسبوک باندې زیاتره پیغامونه دا دي چې موږ ولې دوه ځلې د اماراتو ټیم چې موږ ستاسو په وینا باندې د څلور میچو ګټلو نیته مورته وو، څه مشکل هم او غټ اساسي چې هغه سکور هغه هدف چې موږ باید ورکړی وو؟ اول خو منډه ډېره کمې جوړې کړې په لومړي نوبت کې 250 نه مخکې، او بیا دویمه کې بیا لوبې ښه وکړه، بیا په توپوهنه کې مشکل درلودو او توپ اچونه کې تاسو څه علت ګڼې د دوړو د بیلاتو؟
صاحب ډېر خوند یې راکړ چې تاسو د خولې نه ما دا خبره واورېدله چې د افغانستان ټیم په 2500 منډې وکړي، یعنې تاسو زه دا کمې ښکاره شوې، نو ډېره دا ظاهریږي چې د افغانستان د ټیم نه د خلکو توقعات هم ډېر دي او د افغانستان ټیم به یو وخت کې په دې باندې حسابېده چې د افغانستان د ټیم بیټنګ ډېر خراب ده، بولینګ یې ډېر ښه ده. نو که اوس تاسو وګورئ لکه مخکې چې ما وویلي چې د اماراتو په ټیم کې ډېر فرق راغلی ده، یو لوبې تر سره کړې دي، موږ د افغانستان هغه پیاوړي او بهترین لوبغا بالورانو نه په 2015 کې به هم موږ همدغو بالورانو نه موږ کار اخلو، د دوی په خلاف باندې 2500 منډې او بیا په اخره کې 200 منډې پوره کول، بیا به هم زه ویم چې د اماراتو ټیم ته به زه دغه کریډیټ ورکړم چې ښې لوبې تر سره کړلې. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ فاست بالورانو نه یعنې پیس بالورانو نه څنګه توقع په کار وه او د موږ هغوی بولینګ بیا هغسې دوی بولینګ ونه کړي، یعنې بیټنګ ډېر ښه ځلېږي تر اوسه پورې، خو بولینګ لکه څنګه چې د افغانستان په تاریخ کې دوی هر وخت افغانستان ته ګټې ورپبره کړې دي هغسې نه ځلېږي. حالانکه دغه درې څلور بلر اکثره تاسو لیدون او اوریدونکي او لیدونکي چې دغه میچونه چې تاسو تعقیب کوئ دوی له هم دا یو 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 سوال وي چې څنګه درې څلور تیز بلران دوی په دغه پیچونو باندې لوبوي. نو دا داسې پیچونو باندې دغه لوبې موږ دلته ورسره دایر کړي چې هغه د استرالیا پیچونو ته برابرې دي، یعنې شنه واښه پې ولاړ دي او ډېرې تیزې دي، پوره سپرینګ وي پکې. نو په دومره مشکل حالاتو کې د موږ ټیم چې 2500 یا 270 رنځ کې دا یو ډېر ښه خبر ده. خو بیا هم بلرانو نه چې څومره توقعات تر اوسه پورې هغوی هغه سې لوبه ترسره کړي.
مننه کوو. داسې به وکړو محترم رئیس احمدزی صاحب، ستاسو لپاره به د اورېدونکو غږونه واورو چې څوک کم ځای کې دي او څه ویل غواړي، دغه لوبې په ګټلو په بایللو باندې څه نظر لري. اورېدونکي لاین کې دي، هغه ته ورځو. السلام علیکم.
السلام علیکم عبد صاحب،
څوک خبرې کوي، کوم ځای کې استئ؟
زه عمران ترخیل ما لندن نه خبرې کوم. تاسو ته پرونه میلمه رئیس احمدزی صاحب ته او ټول هیوادوالو ته اول د ستر بریا مبارکي وایم. زه به راځم چې د نورو دوستانو وخت ضایع نه شي او لنډې پوښتنې دوه دانې لرم که هغه راته.
مهرباني مهرباني ترخیل صاحب، مهرباني.
اوله پوښتنه خو عبد صاحب دا ده چې تر اوسه یعنې زمونږ د دوی کې وویل که نه چې دا لوبه کې دا اوس ون ډے انټرنیشنل لوبه وي دا، او دا زمونږ په درجه بندۍ باندې کم کوي. زمونږ پوزیشن لاندې مراجع نه دوی فکر نه کوم، فکر کوم چې دوی ته پکار وشي اول دې نه مخکې دا څونه وخت دوی د لوبو کې دوی نه بچ شپاړس کسې ډله ټاکلې وه د ورلډ کپ لپاره. ځکه زمونږ بیټسمینان معلوم نه دي په کوم نمبر راوځي، څوک نوی بال سره بلد نه وي، څوک زور سره بلد نه وي، بالران هم باوري نه دي چې دوی ورلډ کپ کې وي نه به وي، هغه خپل دغه ورته معلوم نه دی. او دویما کدا خبره ته دا وسیله ده، او بل دا هم ده چې کتا سي پم کوي دوی د کرکټ بورډ مشران چې همیشه دا وایي چې موږ اداره ډیر پرمختګ کړی کوي، دا موږ چې اداره پرمختګ کړی ده چې جګړه لرو، دغه لرو، میدانونه لرو، نوی لوبغاړي لرو. خو کدا سي پم کوي د ټول په څیر دې په څیر چې موږ انډیا سره کومې لوبې کړو، په خوا ساوت افریقي سره موږ کړې، هغه لوبه اوس نه لیدل کېږي. یعنې اوس موږ کمزور ټیمونه نه ماتې کړو، نو اداره هم قوي ده او لوبغاړي راحت هم دي. اوس بیا ولې موږ نه ځلیږو؟ دا بله پوښتنه. او ابس یوه بله اخره پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې دا نور ملکونه پاکستان، نیوزیلینډ، آسټرالیا، دوی نور ملکونو ته ځي یو بل سره سکریز کوي، نو موږ که نور ملکونه زیاتو درجې سره ملکونه نه شو کولی، ولې آیرلینډ شو، سکاټلینډ شو، لندن ته مثلا ملیشیا
مننه ترخیل صاحب، ستاسو پوښتنې ماشاءالله موږ راواخیستیم، دا موږ په نظر کې نیولې وې، خو ستاسو په نمایندګۍ به رئیس احمدزی صاحب نه پوښتنه پیوکو. مننه کوم عمران ترخیل صاحب لندن نه. رئیس احمدزی صاحب، دغه خبره همیشه په نورو ځایونو کې هم خلک مطرح کوي چې د ټیم دغه ترتیب، هر یو ملي ټیم که د ملکونو وي، هغوی معلوم دی چې اول څوک راځي، دویم څوک راځي، درېیم آخر لسم یو لسم پورې معلوم وي. زموږ په لوبه کې هر ورځ نوی نفر به نوی ځکه راښکاري شي، دغه تاسو فکر نه کوئ نه کوئ چې مشکل لري؟
دا وایم چې دومره فرق به نه وي، خلکو دومره فرق به ټیم کې نه وي راغلی په بیټنګ آرډر کې، لکه څنګه چې خلکو ته ښکاري. او بل دې هر یو کوچ یو خپل سوچي، خپل یو پلان یې دغه انډیمول چې کله نه راغلی ده، دی خپل هم یو سوچ سره روان ده. نو په تېرو دوه میاشتو کې لکه عثمان چې و په نو کې نوروز سره، او نن جاوید احمدي راوتی و، نو دی هم یو تجربه کې، لکه مخکې چې ما وویلې چې راتلونکي جام جهاني لپاره به یو ښه بیټنګ آرډر به دی جوړوي. تاسو یقین وکړئ چې بیګانه هر یو لوبغاړی خبر وي چې زه به سبا په دغه میچ کې په دې نمبر باندې زه وځم، یعنې داسې ناڅاپي داسې څور ته نه ویل کېږي چې ته ووځه یا ته ووځه، هغه داسې اکثره ښکاري بهر نه.
نه خو دا خو تاسو که دغه دریو لوبو دغه کاغذ مخامخ دلته موږ ته پروت دی که نه، کپتان محمد نبی په هر میچ کې په هغه ځای کې نه دی.
نړیوالې لوبې دي، انټرنیشنل ون ډی میچونه دي، په درجه بندي باندې به څه نه څه اثر غورځي، خو قرباني به ورکول غواړي، ځکه چې ورلډ کپ هم نړیوال میچونه دي، یعنې په تلویزیون باندې به موږ ښکارو، دنیا به موږ ګوري. نو که موږ په نړیوالو لوبو کې د کمزوري ټیم په خلاف باندې موږ دغسې لوبغاړو ته چانس ورنو کړو، نو څنګه هماغه ځوان لوبغاړی به موږ د آسټرالیا، د بنګلادیش یا د بل ټیم په خلاف باندې موږ به څنګه ولوبو؟ نو څه نه څه لکه مخکې چې ما وویلې چې قرباني غواړي په بعضې ځایونو کې، او ځکه چې تجربه هم کول غواړي، خو هر یو کوچ یو خپل سوچ لري، او دغه خارجي کوچ راغلی ده، یو خپل سوچ راغلی ده، او تر اوسه پورې چې دغه بیټنګ کې څنګه کار شوی ده نو مخکې ما وویل چې دا غلطي باید موږ ومنو چې زموږ بالرانو چې څومره توقعات وو تر اوسه پورې دوی هغسې بالینګ نه ده کړی حالانکه باید چې زموږ بولینګ ښه وای نو باید دغه لومړی دوه ونډې میچونه هم موږ بنګلادیش څخه ګټلي وای.
مننه کوم. په فیسبوک باندې زیاتره ملګرو پوښتنه کړې ده چې حمید حسن چې په دویمه لوبه کې برخه واخیسته خوند هم نه یو وکټ یې واخیسته خو تاوان زیات پېښ شو. څه احساسوئ چې هغه مخکې تګ کولی شي حالت سره کنه؟
یاره صحت ماشاء الله خبره بردا او وخت به لګیږي ځکه کال یو نیم کال پس یو څوک نړیواله لوبه کې اخري میچ حمید حسن په بنگلاديش کې د بنگلاديش په خلاف منتر سره کړی و چې هغه هم په نیمایي کې پریښی و. نو اوس چې د اندازې ته چې موږ ګورو ماشاء الله تیار ده او که خدای کول چې کومه غټه ستونزه پکې نه وه نو ان شاء الله چې د مبارزون کې جام جهاني کې بدای برخه واخلي.
مننه کوله شو اوردون کې د لپاره یو وقفه کو او اوردون کې نور اخلو پلان کې څوک دی؟ امریکا غږ آشنا سپورتس پرونه دا خاص خبرونه پدې د چندن افغانستان بری مندل د کرکټ په میدان کې په دوبۍ کې د عربی اماراتو ټیم ته ماته ورکړې ده او دا کامیابی زکه مهمه ده چې دوه لومړی لوبو کې ماته خوړلې وو او د کرکټ مینوالو سره سوال دا چې موږ دغه ټیم چې نړیوال جام ته لیګو دوی کډ اماراتو نه لوبه بیلی او د ساده لوبه بیلی نو نړیوال جام کې به کم اسکم هغه د سکاټلند یا د بنگلاديش ټیم ته د ماته ورکولو څنګه کوشش وکړي. د فیسبوک پیغامونه دي د اوردونکو پیغام مونه هم دی دغه پښتنه به یو دنه واخلو بیا به عمران ترخی لغه دویمه برخه هم را یاد کو لن کې څوک دی و بیرو. السلام علیکم. ستړي مشه څوک خبره کوي کم ده نسته رو را غاورې مهرباني وکړه سوال وکړو. حضرت
ساته احمد سید درې سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
عمران خان هم د کاټیا ولې تخایما ده نظر دی ابي چې باید افغانستان کوم اوپننګ بشمنان کې دي تور بلیټ یا خا غټ او خپل او خاطی زلو به و کې خیر کوي دوی کټی لوري شو هم له کانن څنګه لو به او شو مو کې ډیر فان تر وخه ښه
پاور پلی ته باید هغه د شروع اور پیندلس اور نشي دي هغه کتی د لو بو کې زیات منډه جوړی کی مننه کو رئیس مجلس نه پښتنه کو یو بل اردون کې اخلو بیا به بیرته بل پښتنه دوباره هم راشو لین کې څوک دی؟ السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. غاغوري
الو
ها اور سه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه
زما پښتنه دا د څه چې اوله خصوص مبارکي وایم بل دا چې زموږ ټیم چې دی بیټینګ کمزور دی باید چې تاسو هم تواصل یا تجربه چې نیو اخی دا غت دا غت بیټینګ چې ډیر ماشاالله مضبوط دی دا غت چې تجربه واخی دی بیټینګ
خا خا پوه شو څوک چې خزلېږي هغه نه ګټه واخلو. مننه کوم رئیس مزه سه دغه د وړو ټیمونو سره لکه یا فرض کړه موږ د خپل د افغانستان د سوي چې کوم ټیمونو دی آیرلند سکاټلند امارات سره لګیا لوبي کو د دې بندوبست کې دینې چې د دغه د سوي ملکونو سره کچ غټ ملکونو خو افغانستان سره لوب نه کوي.
عبدته ګوان کوم چې تاسو به هم کافی معلومات دې کرکټ مبارکي دا چې مناسب نو باندې واړه کاری دوی دې کرکټ تاریخ چې د مونږ څخه ډیر مخکنی دا او دا ټول چې مونږ تاریخ 55 کال پورې دې کرکټ کې په نړیواله سطح باندې دی لوبي کې دا چې د افغانستان ټیم په لږ وخت کې ډیر پرمختګ وکړو نو دا به موږ خوش قسمتي وګڼو حالانکه دغه و چې څومره پرمختګ موږ کړی دغه لپاره موږ به د صالح کال تیر کړی وای نو ځکه هغه ټیمونه اوس موږ واړه ښکاري.
نه نه واړه مطلب واړه په دې مطلب دی چې اوسګار دغه هیڅ تقسیم اوقات کې زیاته برابرېږي
رابطو د غټو ټیمونو لپاره تاسو کې نو کې چې د غدرې څلور کالو نه چې موږ د هندستان ټیم په چې موږ نه کېدو چې دوی باید افغانستان سره لوبه وکړي یعنی بالکل هغه دی ایمیل جواب هم نه ورکړي د پاکستان ټیم دغه یو ورځ یو وخت په شلو ورځو لپاره تیار شو او بیا د وی ورډ لپاره تیار شو د استرالیا ټیم ډیر مشکلاتو کې دا وی په نړیواله سطح باندې دومره زیات مصروفیت دي او بیا کدرته وې مننه سبا په نړیواله سطح باندې کرکټ صرف د پیسو لپاره بازي لوبغاړي کوي په نړیواله سطح باندې هغه کې د ملک کرکټ نه څنګه فارغ شي ویني بیا شخصي او میچونو لپاره مختلفو مملکو ته غوی سفرونه لري او کرکټ بورډ هم نشي مجبوره کولای ځکه چې هغه ورته چې زه تا رسمي ټورنمنټونو کې زه برخه اخلم نو ډېر مشکلات دي په کې هغه ټیمونه غاړه ورته نږدي غاړه په څو وجو باندې نږدي یو خدا سوچ کوي سوچ دا کوي که افغانستان سره لوبه وکړو کوم ګټله خو ټول دنیا به دا فکر کوي چې افغانستان نه لوبه وګټله او که خدای نه خواسته بیلو نو په نړیواله کچه باندې هغوی هغه تاثیر او هغه اثر بیا پرې غورځي نو نیوزیلند ټیم مو صبر نه تیاریږي او موږ دا وایو لکه د زمبابوي ټیم ګمان کوم چې په تیر سیریز باندې پښمانه دوی خدای کوشش کوي چې موږ به یو سیریز مو سره وکړو موږ به نړیوال رینکینګ مو سره برابر کړو هغوی چې هغه دوه میچونه بیل نو واقعا اوس به هغوی ټیم به هم ډېر په مشکل باندې د افغانستان ټیم سره بغیر د کوم یو افیشل ټورنمنت د ګمان نه کوم بیا هغوی هم آمدګي ورته ظاهر کړي
صحیح دلته خلکو مختلف د ټیمونو تشکیل جوړ کړی دی که دغه ټیم اوسیږي خوي تاسو اوسه پورې کم د څه فکر باندې کړی چې جاوید احمدی افسر زازه نوروز منګل نجیب زادران اسخر تنګزه نبی ساحل سمیع الله شینوار شفیق الله شفق ګلبدین نائب میرویس اشرف او دولت زادران دغه صحیح کنا
یاره ګومان کوم چې تقریبا 15-20 د باندې دغه ټیم صحیح موږ به چې پاتې نشو نو دغه ټیم به ان شاء الله چې دی به جامع جهانی کې به هم برخه اخلي او د تیر دی هر وخت شان دی باندې مینوالو باید فوټبال کې موږ یاد وساتي او زما یو د تاسو د ریډیو له طریق نه تاسو اوریدونکو ته څه خبره په کله سره غوښتنه وکړم ځکه چې په فور کې چې کله دوی ناست وي یا چې په هر ځای کې چې دوی ناست وي د بایللو په صورت کې اکثر ډېر سپور څو سره د موږ دغه لوبغاړي مخامخ شي او داسې نه چې دوی نه خبرېږي دوی ګوري هم نو دغه تقدیر ډډه وکړي بلکې هر وخت دوی لاس په دوه د موږ د لوبډلې لپاره ځکه چې لوبغاړو د موږ د بایللو نه وروسته چې کوم یو حالي حدیث دا د بیانولو نه وي چې څومره خفګان په دې لوبغاړو باندې کېږي
مننه کوم لاړ شو وقفه وکړو او اوریدونکو ته بیا ورشو د آشنا سپورتس خبرونه ده د سپورتس خبر مهم د افغانستان بری دی چې په دوبی کې ترلاسه کړ د اماراتو خلاف تکړه ټیمو منډې هم ډېرې زیاتې وې 250 منډې وې او خطر د بایلو زیات و خو د لوبغاړي میرویس اشرف او ورسره د ملګرو شفیق الله شفق جاوید احمدی او اخره کې د دولت زادران همکاري دې ته زمينه مساعده کړه چې افغانستان د غدریو لوبو غټي او ځان ته چانس برابر کړي د سلور لوبو په لړۍ کې چې افغانستان یو لوبه بل هم لدی سبانه بل ورځ چې هغه هم وګټي نو مساوي به دغه ټورنمنت یا د اماراتو سره د مقابلو د غسلور تشکیل شوی لوبي مساوي تمام شي رئیس مزه صاحب همدا وخت په دوبی کې د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سره او غوی د غبري شاهدان دي رئیس مزه صاحب د فیسبوک زیاتره مینوال همدا پښتنه کوي چې تاسو د غزوانانو ته به زیات چانس نه ورکوي نن هم ځوان لوبغاړي فرید ملک ته چانس ورکو څنګه ارزیابي کوي
زه خو به دا ووایم عابد صاحب چې د کرکټ په تاریخ کې به یو ملک یو مملکت به هم یو هیواد به هم دومره چانس لکه د افغانستان کرکټ بورډ چې نوي ځوانانو ته ورکړی ده دومره په لنډ وخت کې به ورته چانس نه وي ورکړی که په یاد مومن په 2000 نه راځي خواته تقریبا اووه تنه لوبغاړي چې دي هغه اوس په مختلف کرکټ بورډ په مختلفو ځایونو کې کار کوي یا په کور باندې ناست دي نوي ځوانان دي د فرید ملک مثال به زه درکړم عثمان غني شو نجیب زدران شو شرف الدین شرف شو جاوید احمدی دا ورسره ناصر جمال دا آفتاب علم دا او دغه سی ډیر ځوانان دي یعنی افسر زده دا یعنی دا یو کرکټ بورډ به هم دومره په لنډ وخت کې دومره لوبغاړو ته چانس ورکړ دا د افغانستان خوش قسمتی ده چې هر یو لوبغاړي ته په وخت سره چانس ورته ورکول کیږي هغه چانس د لاسه نه ورکوي نو د دې نه دا ظاهریږي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډېر ښه ده او ان شاء الله موږ دغه کوشش کوو چې موږ د افغانستان لپاره یو ټیم جوړ کړو هر هغه کس لوبغاړی چې هغه کې صلاحیت وي او ښه لوبه کوي د افغانستان لپاره هغه ته د افغانستان د ټیم دروازې خلاصې کړي او کولی شي چې د په وخت زمان سره هغه ته ورته چانس ورته ورکړي
او که ونه ځلیږي لکه نن چې فرید ملک مشکل درلودو نو د باره کې خصوصي د خبره بنئ چې د مخکې ونه لوبېږي
نو د سب کرکټ دا کرکټ خود سی یو لوب د چي یو ورځ بخ بولینګ کې یو ورځ بخ خراب بولینګ کې یو ورځ بخ بیٹنګ کې بل ورځ خراب بیٹنګ کې نو دا خود کرکټ دی یو برخه ده نو دا ګمانه کوم چې دومره پاسانه باندې به یو سړی د نظر څخه وګورځول شي زمدي پرین ملک مثال لرکما چې د خپل صلاحیت باندې د غزای د ځان رسولې ده نو ان شاء الله د افغانستان یو ډېر ښه راتلونکی یو ډېر ښه سور ده او پاینده کې به هم د افغانستان د ټیم نمائندګي لکه نن چې د افغانستان له طرف نه په لومړي ځل باندې په نړیواله سطح باندې یو ورځنی لوبه ترسره کړل
مننه کوم لاړ شو اردوونکي واخلو په لین کې څوک دي سوالونه واخلو رئیس ماده سي موږ سره السلام علیکم مهرباني وکړئ خپل نوم او ځای وخیاسته سي مہربانی وعلیکم السلام نہ پوئے گا آواز ہم خراب دے بول اردن کے واقع سوال پوئے نش بول اردن کے سم رو غلط کراشی السلام علیکم مہربانی ہو کیسے سو خبر ہے کہ کم سے مہربانی بالنگ تو پچاونا بیٹنگ تو پہنا فیلڈنگ میدان کے توپ نیونا کم زی کے منگا مشکل ڈیر لوں مشکل لرو
الحمد للہ شرائطو کی چسنگا ویلو بکی یعنی کہ تاسی دی منگا بیٹنگو گوری دغا درم میچ دچی دونیم سو نمنگا زیادی منڈی پکی جوری کلی دی آو دی منگا افغانستان بالران خو دی افغانستان دی کرکٹ ٹول مینوال دی خبر دی چی هر وقت دی افغانستان لپارا خیلو بی ترسارا کلی دی او په فیلډینګ کې بدا زه درته وایم چې دی کدی منگا فیلډینګ دی دی نورو هغه پیاوړو ټیمونو په شان دی خو تر هغه کم هم نه ده نو د یو ټیم فیلډینګ مونږ لرو چې بده کې ډیر څه فیلډران هم شته نو زه په شرط باندې کغه دی دی پرسنټیج په لحاظ باندې یعنی دی فیصدی په لحاظ باندې چې نو دی مونږ فیلډینګ دی بنگلاديش پاکستان او دغه دی نورو ټیمونو چې دی په دغه اندازې باندې مونږ فیلډینګ ده یعنی په یو ځای کې هم مونږ مشکل نه لرو بیا هم مونږ په نړیواله سطح باندې مونږ یو ځان رسو نو په دغه درې ورو په بیٹنګ بولینګ او فیلډینګ کې موږ خواري په کار د چې تر ټولو پوری ځکه چې د غدري وړو کې یو ځکه هم کمزوري نو بیا نه شي کولای چې یو پیاوړی ټیم تماشې ورکړي
دلته زیاتره په فیسبوک کې چې کوم پیغامونه راغلي تقریبا 200 پیغامونه راغلي ټول نمونه نشو اخیستې مننه کوم چې نن موضوع په ارتباط خپل نظرونه د امریکا غږ آشنا راډیو په فیسبوک باندې شریک کړي دي د خاغلی نبی اساخیل کفتانی باندې اعتراضونه شوې دي چې د پلان کې یا د تو پچون کو د استعمال یا د مخالف ټیم د پلان مقابل کې بل پلان جوړول و دې کې مشکل لري تاسو منئ کنه
زه خو بده وایم چې کاش چې دغه د کرکټ مینوال هم یو ورځ د میچ مخ کې دی یو شپه مونږ سره ناس لیدل تا او چې به نږدې نه کتلی وای چې موږ د مخالف لوبډلو یو یو هغه کمزوریاں موږ ګورو موږ د خپل ټیم چې کوم کمزوریاں دي په ومن سره خبرې کیږي یعنی هر یو لوبغاړی ته باقاعده پلان ورته ورکول کیږي چې په دغه حالات کې بس دغه سلو بکې بولران به هم د دې په توکل باندې نه چې بس کپتان په ګراوند کې ولاړ یو که هر چاته بل ورواچو او ورچولې دا دې ته باقاعده د شپې خونه باقاعده هغه ویډیو انالیسټ ورته وایي چې ورته مونږ تر خپل ټیم سره ویډیو انالیسټ هغه ورته یو یو لوبغاړی ورته کوي مخالف لوبغاړی ورته کوي خپل لوبغاړو خامیانې ورته کوي نو زه به دا ووایم چې کاش چې مونږ سره داسې یو ټیکنالوژي وایي چې مونږ دغه څه پروګرامونه یا څه پلان چې مونږ مخالف لوبډلې ته جوړو چې هغه دوی په خپلو سترګو کتلي وایي نو انشاءالله دوی به بیا په راتلونکي کې لکه دا وو چې دوی اعتراضات کې دغه اعتراضات به دوی بیا نه وکړي
داسې دی چې ذاتاس خو تجربه لري زمونږ دا خلک په هغه ورځ باندې فیصله کوي چې کله یو ګټي بیا د نبی صفاتونه کوي کنه او چې وی بلی نو بیا
بالکل امدغل لوبغاړي د بتب په دغه معنی به موږ د افغانستان د کرکټ ټیم د خلکو په نیوه کومه نه دغه لوبغاړي هم نه خپکیږي ځکه چې امدغه د خلکو مینه د لوبغاړو سره امدغه چې دوی تشویق کړي دي دواګانو کې یاد ساتي نو زهره خبره ده چې بای لمانی نه تنها د کرکټ مینوال به خپکیږي ګمان کوم چې په ټیم باندې چې کوم ملګر مخکې چې ما ویلي چې په ټیم باندې چې بیلونو په وخت کې کوم حالات وي بته د دې الفاظ به ما سره نه چې تاسو هغه د خفګان نو او بیا د افغانان نیمه د افغانانو خدا یو خاصیت ده چې ګډه خوښو او بیا بیل په هیڅ قیمت باندې موږ نه منو زه خو دغه اوس دې ته وایم چې راتلونکي جامع جهاني کې چې د افغانستان ټیم ته به ډېرې دعاګانې ورته وکړي او صرف او صرف د دغې تمه ته ولري چې په دغه نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ترسره کړي
مننه کوم وقفه کوو وروستی او د اوریدونکو یو دوه ټلیفونونه نور اخلو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د آشنا سپورتس پراونه اوري که څوک د پاکستان د لوب په اړه باندې غوړي معلومات ترلاسه کړي هغه د پر فقط دومره ویل غواړم چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم چې د امارات په لوبو کې د نیوزیلند سره د ټیسټ لوبو یا د پنځور د لوبو لړۍ یو ګټه یو تاوان او یو مساوي باندې مساوي تمام کړه هغه به اوس د نیوزیلند د ټیم سره په همدغه میدانونو کې د یو ورځنۍ لوبو او د شل اوریز لوبو یو لړۍ هم پر مخ وړي چې هغه پیل به کیږي د دسمبر د څلورمې نه د پنځمبې نه چې په لومړۍ لوبه کې به د پاکستان ټیم په دوبۍ کې د نیوزیلند د ټیم سره یو ورځنۍ لوبه کوي بیا به په پنځم تاریخ په سبا باندې د نیوزیلند ټیم سره دویمه شل اوریز لوبه کوي د یو ورځنۍ لوبو لړۍ به بیا د دسمبر د اتمې نه پیل کیږي چې هغه به په هم دوبۍ کې اوسیږي نو دوبۍ کې شارجه کې او ابوظبي کې دغه مختلف لوبې دي د عرب اماراتو په میدانونو کې د پاکستان کرکټ ټیم به د نیوزیلند سره کوي او احتمال دا دی چې په دغه جنوري په میاشت کې د بنگلاديش زمبابوي آیرلند سکاټلند اماراتو او د افغانستان په ګډون یو د شپږو ملکونو ټورنمنت هم وشي خو دا اوسه پورې معلومه نه ده چې واقعا دا به وشي کنه رئیس احمد زی صاحب تاسو خو معلومات نه لري دغه د شپږو ملکونو ټورنمنت باره کې
معلومات نشته خو بیا هم زیات امکان شته چې د افغانستان ټیم به بیا هم دلته دوبۍ ته راځي او تمرینات به ترسره کوو نو امکان شته دا خبرې روانې دي نو اوس داسې زه دقیق نه شم ویلی چې کوم هېوادونه به پکې برخه واخلي په یو ټورنمنټ به ترسره شي انشاءالله
مننه کوم لاړ شو اوریدونکي واخلو چې سوي رئیس احمد صاحب نه پوښتنه لري السلام علیکم ستړي مشه څوک یاست کمزې کېست غږاورې
ہلو السلام علیکم
وعلیکم
سر څنګه خیر جوړ
سره د څوک خبره کوي کمزې کېست
محمد اسماعیل دانی کنه د پښتون خوانه
اسماعیل صاحب مهرباني وکړه
بس د افغانستان د ټیم مبارکي وصول او ادوالو ته وایم
تاسو ته مبارک شه صاحب
او زما رئیس احمد صاحب نیمه تاسو وال دی څنګه دې صاحب باندې خلک ډیری ترازونه کوي کنه کوم کور باندې سم نه دي پیرلو څو کور باندې ترازونه کوي خو څر دته په سر باندې لږ بوج دی کنه چې کانیم کوي او خلک دا ته حکومت دی لري چې موږ بالینګ راتو چې هغه دې څنګه دته په سر باندې فشار زیات دی کنه
او بالکل
او په دې وجه باندې زه سر دغه څه دا نړیوالو خلکو څنګه موږ دا ایله د څوک دی په ندی باندې ترازم نه کوي بل څه د افغانستان په کینو می ترازم نه کوي زمونږ ډیر صفه به کیږي
خا خا ډیر ونه کو ساسه نظریات
ان شاء الله سوکا سوکا په مخ باندې زی
د خیر سره مننه کوم خوشاله اوسئ تاسو نو اسماعیل صاحب خاغل رئیس مزای صاحب د کپتانی تجربه خو تاسو لري آیا دا د لوبغاړي په نورو استعدادونو بالینګ او بیټنګ باندې اثر کوي کنه
ابتب زدا خبر کوم چې بالکل اثر کوي او الحمدلله چې محمد نبی
چې په کرکټ کې څومره تجربه لري، په نړیواله سطح کې څومره تجربه لري، په بنگلاديش کې لوبې کړې دي، په دوبی کې د ډېر لوبې ترسره کړې دي، افغانستان په ټیم کې د 14 کالونو د لوبې کوي. نو یو تجربه کار لپاره دومره مشکل نه وي، یو ځوان کس لپاره به دا مشکل وي، ځکه چې هغه بیټنګ ته سوچ کوي، هغه خپل بولینګ ته سوچ کوي، یا به هغه خپل فیلډنګ ته سوچ کوي. خو الحمدلله د کوم نبی باندې به کوم داسې یو بوج نه وي دغه کپتانی. نو انشاءالله چې لکه څنګه چې دغه څو میچونو کې خرنج نه شو، نو خدای کول یو میچ کوم میچ ورته کول پکار دي، نو انشاءالله چې هغه مخکنی کوم فارم چې کوم دا غي کوي انشاءالله دا بیرته راشي، او د خپل بیټ په ذریعہ باندې به کوم د کرکټ مینوال خوشاله کی.
مننه کوم د فوټبال د مینوال لپاره. خبر دا دی چې د فوټبال عالمی تنظیم فیفا د غوړه لوبغاړو لپاره د کریستینو رونالډو، لیوانو میسی او مینول نیور په نوم درې لوبغاړو نومول دي چې دوی به د فوټبال غوړه لوبغاړي اعلانېږي. او د بنگلاديش کرکټ ټیم نوې لوبغاړي تاج الاسلام په اول میچ کې وې په درې توپونو درې بالونو درې لوبغاړي سوځولې دي. او د کرکټ د 2015 نړیوال جام لپاره چې کوم تیاری لپاره دوه لوبې هر یو ټیم کوي، هغه کې به د افغانستان د کرکټ ټیم د هند سره او د عربي اماراتو سره په فبروري کې په آسټرالیا کې دوه لوبې ترسره کوي. نو رئیس احمد صاحب، آسټرالیا ته د خیر روان دي کرکټ لوبغاړي، څه فکر کوئ د اول شپږ میچونه چې موږ لرو، آسټرالیا، انګلستان، نیوزیلینډ، د بنگلاديش او د اسکاټلند سره او سریلانکا په شمول، کومه به وګټو د خیره؟
گمان کو ان شاء اللہ او کدی خدای رضا وی نو زیات د منګ دی افغانستان د کرکټ د مینوالو چې څومره دا یاد لوغړو چې څومره دا بنگلاديش موږ په لومړي سر کې موږ ټارګټ کړی دی چې بنگلاديش نه باید لوب وګټو، او ورسره په څنګ کې سکاټلند ټیم د موږ لوبډله ټارګټ کړی دی چې هغه سره لوب تر سره وکړو. نو په خوله کول نو دغه دوه میچ ګټلو سره به د لوبغاړو مورال به سره ښه شي، او ان شاء الله که ښه لوبې تر سره کړو دغه ټیمونو سره، نو زیات امکان شته چې نورو لوبډلو سره هم یو ښه لوبې تر سره کړو. خو په لومړي سر کې به زه دا وایم چې دغه دوه ټیمونو نه ګټل به د افغانستان په کرکټ باندې او په لوبغاړو باندې د دوی په مورال کې به ډېر غټ اثر وکړي. نو د دې ګټلو په صورت کې به دغه نورو لوبډلې به هم د دې پاسانه سره بیا افغانستان ته ماتې ورنږي.
لکه د یو وخت سخت مسابقې او مقابلې او لوبې توقع کېدای شي.
بالکل
تاسو رئیس احمد زی صاحب دغه سفرونه مو کړل او لوبې داخل کې تعقیبوي او مخکې فکر کوي، کرکټ افغانستان کې اوس څومره پراخه شوی دی؟
زه خو به دا ووایم چې افغانستان کې چې کتاسي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ولسوالیو کې کتاسي لاړ شي، د افغانستان د کرکټ نه خلک خبر دي، د افغانستان د کرکټ نه کارنامونه خبر دي، د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د نومونو څخه خبر دي. نو دې نه دا ظاهریږي چې په افغانستان کې کرکټ ډېر په مخ باندې تللی ده. نو که خدای کول او په هیواد کې آرامي راغله سوکالي شوله، دا د پټاټ سره ویل سم چې ان شاء الله د افغانستان په هر یو ولایت کې به میدانونه به جوړیږي، او دغه د افغانستان لوبډله چې صرف په کابل او په ننګرهار کې اوس تمرینات سره کوي، ان شاء الله چې دغه لوبډله به کندوز، مزار، تخار او دغه کندهار، خیرات پورې نور ولایتونو ته به هم دوی ځي، او په وخت زمان سره به دوی خپل تمرینات سره کوي. نو پنځه زونونه باندې اوس په افغانستان کې کرکټ سره کېږي چې 2 ولایتونه پکې شمارل کېږي. دغه پنځه زونونو کې د مکاتبو په سطح باندې به اوس کرکټ شروع شي. نو ډېر پر مخ باندې تللی ده. زه خو به دا ووایم چې کوم دغسې په مخ باندې ځي، نو زیات چانس ده انشاءالله چې کرکټ به په افغانستان کې یو د یو ملي لوبې شکل اختیار کړي.
ډېره ډېره مننه کوم رئیس احمد زی صاحب، ستاسو د خدمتونو نه، ستاسو د معلوماتو، د وخت نه ستړي وي. لوبه هم تاسو هلته تعقیب کړه او انتظام همکاري مو ورسره کوله، بیا د شپې لخوا نه هم د آشنا راډیو د آشنا سپورټ خپرونه کې راغلې، برخه هم واخیسته. نو موږ ستاسو د دې همکاریو نه یو جهان مننه کوو سر. درنو اردوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو د آشنا سپورټس د معلوماتو او د رپورټونو چې کوم موږ د سپورټس په نړۍ کې راغونډ کړي، خصوصا نن د افغانستان د کرکټ ټیم د بری په اړه ځانګړې خپرونه موږ تیار کړې وه. د دوبی کې د عربی امارات نه لوبه منګه وکټله، د افغانستان کرکټ ټیم وکټله، دا غي معلومات هم درکړل. راتلونکو خبرونه کې به د لوبو د میدان نه نور تفصیلی مرکه معلومات رپورټونه تاسو سره شریکو. تاسو هم د فیسبوک د لاره موږ سره اړیکه او رابطه جاری ساتئ. د خو وخت په هیله، خدای پامان، شپې ورځې په خیر.